سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالی ورځ د 2015 کال د اپریل 13 نیټه ده. ز عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. د افغانستان د فوج د مشر د پاکستان سفر، د چین اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد، د شمالي وزیرستان د نیول سو مشکوک کسانو خوشی کېدنه، د حقانی شبکې د وژل شوي قومندان د مړي سپارنه، د افغان پارلمان د افغان ولسي جرګې د وزیرانو ټاکلو په اړه رایه ګیري هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي ړمبې د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی به نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې کیدونکي د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلمه وي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزدي کې تختول شوي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی به نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې کیدونکي د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلمه وي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوځي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت، د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکارۍ له زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوې. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موقع د افغانستان د پوځ مشر په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړو ژوند له لاسه ورکړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد، په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی. په رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پاکستان کې د فرقه ییز تشدد 144 پیښې رپورټ شوی دي او په سند صوبه کې د هندوانو او عیسایانو په 11 عبادت ځایونو بریدونه شوي دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن لخوا په جاري شوي تازه رپورټ کې د بلوچستان او ګلګت بلتستان دننه په شیګانو د شو بریدونو هم یادونه شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشګر گوادر لار دې له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 14 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشګر گوادر لار د په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د اربونو ډالر اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یادې بي چې پاکستان حکومت د کاشګر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې. چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط پرون مشال ډیو ته ویل چې د فاروق زادران مړی پرون مازیګر د واڼه په زړی نور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په زمبرسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشل ډو ته ویلي وو چې د فاروق زادران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقانی شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو د هغه 15 کسانو سرونه پرې کړی چې شروع پورس په غزنی کې تختول شوی وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته ویل چې دا کسان د څارو د خستلو لپاره لغ خپل سیمه وتلی وو. د مالستان ولسوال دا کړی چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله لاس لري او فرانس پریس ته یې ویلي د دې کسانو مړي د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول. خو د فرانس پریس په حواله د غزنی د والی مرستیال د دې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپل یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14 په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحد عرب اماراتو او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14 په کیم ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون جمعه په واشنگټن کې د اټلي له وزیر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agreed that until any final deal is reached
نوموړی وایي موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او بشپړ توګه دوام ولري. ایران د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او تر دې مرحله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوجي روزنیز مرکز د ستوري کې مشر میلماوي. آیا دا اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر چې هغه دنترازیو مشر میلما په کاکول کې جوړي دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د پاکستان چارواکو ضرب عذب اپریشن پر مهال نیول سوي 24 مشکوک کسان خوچ کړي دي. خو د شمالي وزیرستان خلک نور څه غواړي؟
ودنه لواچې د سره نره د مشکیم قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي. میږه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
افغان ولسی جرګه بنن د کابینې د 1500 کاندیدانو په اړه رائے اچونه کوي. خو افغانان څه غواړي؟
د زموږ دوم رهبرانو توام چې نور خپل کابینه جوړ وټاکي. ژر تر ژره باید خپل کابینه او ژر تر ژره د غوالیان وټاکي.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د لکه څنګه تاسو واوریدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د فوج روزنیز مرکز کاکول کې د جوړیدونکو دستوري مشر میلموي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی وو او په دوه اړخیزه اړیکو شغیدلی وو. نور تفصیل څه دی؟ زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې لیسام بعد. ریاض خان تاسو سره کله کوم کده دی نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحق کاکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هیډکوارټر دی هغه تر ورسېد نو هلته کې هغه ته اول سلامي وړاندې کړې شوه او بیا یې د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دواړه اړخیزو چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولې په صورت حال باندې خصوصي خبرې سره وشوې او ورسره چې دلته کې امنیت څنګه ټینګ ساتلی شي په دغه چارو باندې د یو بل سره دمرست پالوا خبر اترې شوې دغه رنگ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن با دوی پی ایم ای یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چې کم روزنځای دی د فوجیانو نو دی به هلته کې ورځي او هلته کې به دې مشر میلمه او دا ډېر کم کیږي چې داسې یو بارنه میلمه چې کم دی نو هغه راشي په داسې قسمه پریډ کې هغه مشر میلمه شو دا دې هم یادی چې خو خاصی د فروری په میاشت کې د افغانستان نه شپږ فوجیان چې کم دی نو هغه هم د روزنې لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه پی ایم ای یا کم چې پاکول اکیڈمی دا نو په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي او دا شان شیر محمد کریمی چې کوم دینو هغه با نن په دغه پی ایم ای اکیډمی کې کیدون کې پریډ دا غي مشمل مې جی
ډیره مننه ریاض مسخی ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي لکه څنګه چې مول ریاض مسخی له ځخه واوریدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوج روزنیز مهم مرکز کاکول کې د جوړیدونکو د ستري مشر میلمه وي د دې هواد د فوج په خوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال هریډو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان فوج یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغه سی و د سوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي هغه وویل
افغانستان به دا دومره د فوجستان لښکری چې هغه دلته راځي یو مشر میلمه په کاکول کې جوړیږي دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی
خو اوس بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی کنه پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي زاسه پر احراز خونه چی خو ما په خیال باندې خبره توه کې مخامخ فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېږي چې د بغنا د چې کوم دا انتها پسندیدہ او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری دا نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېږي چې پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې زاره چې کوم دغه پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زداره هم چې مکمل دی په حال لا شکوک او شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډیر کم شوی دی
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه ده راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ تورتلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کما وا
ور دغه تشويش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه د همدردی شته دي هغه ځکه چې دغه تشويش چې کوم دی نو هغه بیزا نه دی پاکستان وروسته د سلوې په کال کې داسې پالیسی اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغه ته د نقصان رسیدلې دي نو دغه تشويش بجا دی او جاهر دی اگر افغانستان ته هم داسې د غشتہ دی یو کیفیت شته دی د نړۍ کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته مخه نظر باندې نه ګوري که پاکستان خیر د ماتو کې هم هغه د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غنی صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې دغه پاکستان وخت دا قدمونه پورته کړی دي درنه مزاحمت ډېر نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي دغه پښتونایو کې
دا د پاکستان د پوج په خوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان چې له مشال ریډیو سره خبري کولې
دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو
چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې په روانه کې د ځای مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل سوی دی. نوموړي د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سر نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سولي وزیرستان واڼه کښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او غږونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د واڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ساتت ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شو چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لورې روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نهه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د واڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان واڼه ته را روان و. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې کې تر اوسه پورې له هیڅ سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څلورویشت کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عذب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فوز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جیلینا چې خال پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې ښه مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرونو د کوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوه دي ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې دی پوره. دا څلور طبقې چې سره په یوه دي نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو یې قیدیانو والا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټول اوتمنځی قوم سره نو هغه کې مونږ لګیا وو. څه کوشش خو مونږ کامیاب شو. نور مونږ لګیا وو چې کم نور بقایا بېګناه خلک دي و په قید کې پروت دي نو انشاءالله مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ حوله کړو. دوهمه خبره تاسو د موومنټ وکړه چې مونږ ته په موومنټ کې تکلیف وي. تاسو ویئ چې د مونږ کډونه چک کوي د مونږ هغه کوي مونږ د تاسو د حفاظت پوره کوو. دومره قرباني قوم ویر کړه ټول بې کوره شول ماشومان زنانه هر څوک د کور نه روتل تکلیف برداشت کړو. درېیمه خبره چې کومه مور ته رسېدلې هغه دا د ریټرن والا خبره ده. ځینې قومونه ګیله کوي چې مشر زیوتای کېږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو. کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش بې کوي دواړه مې سلوړ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وویل د دوی کم بندیان چې بېګناه ثابت شوي او خوشي شول دغه شان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
چې د کمیش قیدیون وي چې هغه بې ګناه ثابت شول، په دې اقدام باندې موږ د حکومت دغې خبرې هرکلی کړي. او دې نه علاوه چې د دې سره نه راځي موږ کوم قیدیون دي چې هغه وایټ شوي دي، موږ هغې دپاره د حکومت پاکستان نه، د خپل انتظامیه نه، د فوج نه دغه درخواست کړي چې موږ د هغه قیدیون خلاص کړو.
یاد دې وي چې دې نه وړاندې هم دغه شان 28 بندیان خوشی شوي چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوي ول. خو مشران وایي د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولی شوي چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان په اړه مو رپورټ واورېدی. هم د شمالي وزیرستان د حالاتو په اړه باندې د پاکستان نیوز ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې ده. د نیوز ورځپاڼې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده چې په کې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسوالو او پوج لخوا وځبل سو، مرګ ژوبله ورته واورېده، مختلفې سختې سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمه کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ سونو. اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید د وزیرستان ځکه په بشپړه توګه له شا او بد دواړه قسمه وسلوالو پاک کړي. د مقالې غټي کې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربېزب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوې هم نه درلودې په څلیری ساته کې ابلخ پې بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو، یو شمېر کسان په کې د تندې او لوګې له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړې، لکه ردوی کلتور او جرګی نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلی مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیو او د پولیټیکل انتظامی پر زی پوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفی وجنو تختونو، د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو له وجې په دې سیمه کې د بې یقینۍ صورتحال جوړ شو چې له امله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې په کې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یوه ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د دې هر څه وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا 100,000 کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګڼټو په قطار کې ولاړ وو. خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاکه شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په آزادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزک ډیر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کل د کوم ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچ دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ درو درمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نن ورځې او د هر ورځې د نسات خبرونو لومړی غړی وي په دومنی مای کې هم درته یو شمیر نور ریپورتونه لرو خو تر دې لمخه چې لومړی نمایته یعنی خبرونه دی نمایته ورسې شو د حشمت سحر په ځخ کې به سندره درته وورو بیا به د خبرونو لنډیس اسرار لم مومنت وړاندې کړي خو راځي چې حشمت سحر ته واښو
زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما د پښتنو په دیرو ګر زما زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما لیکور گر زما پڑے پغاڑا سر سر فور گر زما ہائے د پختنو پکلی کور گر زما پڑے پغاڑا سر سر فور گر زما بل چیر نظم پخپل رو گر زما د غیرتی بابا پخور گر زما د سمت خان د سمت خان د دخمانانو نا کې سات غړما زد خیبر د سر خیرات غړما زد خیبر د سر خیرات غړما سرو تور زم د پامیر سکه تا ترو تور زم هاي زد بولان د غرو سرو تور زم د پامیر سکه تا ترو تور زم د با جوړ د نن حجرو تور زم د شهیدانو قبرو تور زم زلا امونا زلا امونا تر اٹکایو جماعت وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما
تاسو مشال ریډیو اوریده حکومت سحر پر ځکه سندره اوریده نه نیمه بجې سوي دي سرار علم ممن بد خبرونو لنډي سوړان دکړي
د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې د کیدون کې پاسنګ اوټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې لخوا په خبرو شوې لامه کې راغلي چې د افغانستان د فوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د فوزی هیډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له فوزی مشر جنرال علي شریف صحیح لید کاته وکړل. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپاره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په ریپورت کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر جلسی کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر مازیګر د متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6مه پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې په واڼا کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزنی کې تختول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا کسان د څارو د اخیستلو لپاره خپلې سیمې نه وتلي وو.
دا خو د سیمه او نړۍ خبرونه او د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څلیکلي سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي ته پښتو وحدت پرس پڼ خپل ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پر امن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولې شي نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پاڼه خپل دریا کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانی روانې دي نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګری کاروایانی کوي او دغه سلسله کې د کراچي پریډي تانی اسې چوپ ډزو وجلې شو. ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیخه کې جوبل شوی دا. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلټي هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچي کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنې وجلې دي. دارنګي کوهات کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزي ایجنسی جنوبي وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خبره کړې او لیکي چې د روان کال داسې امیدونه راپیدا شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خداسي ونسو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانی افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرزا وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوي سیکرټري سبرمنیم جی شنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشت وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکی رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچېرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجلې په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله یې پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 ملیون پاونډ لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډ ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برتانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته پر رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 ملیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقی چارواکي وایي چې د دې هواد د پخوانی ډیکټیټر ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبه په ورځ د دې هواد په مرکزی سیمو کې په عملیات کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هواد امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پایل سره سم لا درکسو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګرل کېږي چې الدوري په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړونکی و. نور جزئیات فرشته جلال سیراکوي.
د عراق په مرکزی سیمو کې شمیر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی وې عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیا ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیول وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی.
اټلی به د 2016 د 2018 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. مخکې ټاکل شوی چې د 2018 کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګرو د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو د بهرني ځواکونو د وتلو د پریکړه بدله شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر زخاورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2018 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمای بهرني ځواکونه له افغانستان د 2015 کال تر پای وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2018 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدل شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلی و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 13 پاتې کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2018 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2018 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللی دی.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 1500 کاندیدانو په اړه رایه ګیری وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي، خو نن به د 1500 کاندیدانو په اړه رایه واخیسته. سی رپورټونه وایي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید باری جهانی نوم د نننیو کسانو لیست ایستل شوی دی. فرشته جلازی به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
1500 صاحبان ته صندوقونه د رایو اعتماد کې خودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ، زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دې اسناد بم تاسو او هغه به خپل برنامه شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نشول نو 1500 وزیران تسلیم لرو چې تل خیر صندوقونه کې دوی رای اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدزی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرف شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې دستونزو د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی لوري یو کاندید لدی عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړي ده.
د قران د لپاره نو په دې هیواد کې نور د مينې فیدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو د لپاره د خپل د شخصي ګټو تیرسي. دا زموږ دوه رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه جوړ وټاکي.
ما ولې مشر غنی ته دا پیغام دی، تاسو کو مخکې تر
ولسمشری وویل چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي. سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما و خپل ولسمشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې دا اوس ورته د افغان ولس دومره نه دی سوی دی نه ستړی سوی دی او دومره مشکلاتو ته جوړ شوي دي لکه اوس چې ته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید دی خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډیر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا و فرشتہ جلال زی لکه سم استاستم په سر کې ویلو چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منزور کړی دی چې پر حکومت او د چین پر حکومت دواړو دا ژغ کوي چې د اقتصادي راهداري لار دی پنجاب ته ناړوي او دا دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاري گوادر ته ورسوي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په لاندې دا وخت او د اسمبلی د غونډې تور غلی وو. غلام غوث تاسو تر کله وایم او که په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا قرارداد وړاندې چا کړ، څه وخت وو او پکې مو څه وو؟
جی عبداللہ کاکر سے بالکل دا قرارداد سکمنے میں تیر مزیدر دا خیبر پختونخوا تا اسمبلی کی سکمنے میں پا بنیادی تو باندی دا قومی وطن پارٹی دا وکر و سیار کرے ہو او بیا دا دی دا قرارداد باندی چکم نور دا غدی سیاسی جنگی نے دی نو آگو ہم پا دا قرارداد باندی دا ایمتی اوامی نیشنل جن او دا اوامی نیشنل جن سردار حسین دا بک کرده بسان که نور چې کوم دغه دی د اسمبلی غړي دی د حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره دغه اتفاق وکړو او دغه قرارداد د دې چې کوم د چین صدر را روان دی چې د پنځ په اپریل په شلمه نیټه پاکستان ته او دا چې ویل کېږي چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دغه به کېږي منصبې به دغه کېږي د اقتصادي منصبې چې په هغې کې د تاسوال دوابل دغه د لارې منصبو هم دغه ده شامل ده دغه منصبې به لاسته کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم دنو دا شوې ده چې کومې معاهدې لاسته کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا کې ده او ورسره چې کوم دغه ده ملیسه قبایلي کومه دغه ده سیمه ده نو په هغې کې دي دا زیات د ترهګرۍ او د سنګروۍ له وجې زیات دغه شوي دي، اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژو کې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دنو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړی شي، ځکه چې د ترهګرۍ د سنګروۍ له وجې چې کوم دنو په دغه کې قبایلي د سکولونه او ودانۍ ړنګ کړی شوي دي او زیاته تباهي په دې باندې اقتصادي توګه راغلې ده. نو په کار ده چې د چین سره دغه کومې لوازنامې لاسته کېږي چې په هغې کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته دغه ورکړی شي تلویح ورکړی شي. او عبدالحی کاکر صاحب دا به هم ووایم چې دا د دوی د غدې اندېښنې دي، د دې نه مخکې د کارګر د واده لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد دغه کړی متفقه منظور کړی. نو هغه اندېښنې چې کوم وینو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه د وفاقي حکومت دی نو هغه د کارګر د واده لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټروی ته اړوي او چې کوم دغه اوریجنل یا اصلي چې کوم دغه مخکنی دغه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده، دغه شوي ده، دغه لار تېره شوي ده، دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوې ده او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده. نو اوس چې کوم وفاقي حکومت دی
سمه ده
چې هغې دغه
غلام غوث ډیره مننه تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. خوشحاله او ژوندی اوسئ. شروز درته غواړو. تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي سوز د نازی اقبال په ځخ کې سندر واورو.
نه پوهېږم څوک لم د ځان سره هر وخت مې دا زید جانان سره نه پوهېږم څوک لم د ځان سره هر وخت مې دا زید جانان سره سوکم
نازی اقبال په ځخ کې مو سندره واوریدله. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څو مودې راهیسې د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د څلیرویشت مزدورانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن سوي دي. بلارته د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر بیا مشر ریډیو ته ویلي دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو موضوع ورکولو پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل نیاز مسخیل په رپورټ کې.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز کنفیډریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
داسې ورځ مجتنم علمیږي چې پر مختلفو واقعاتو کې مزدوران چې دي وژل کېږي او اوس په نیمه شپه خلک ورسي او دوی په شل په تعداد دوی مړ کي. یو مزدور په گوادر کې ناست دي، خلک پر موټر سایکل لازي، هغه وژلي. ځینې دای مزدوران دي چې هغه کارو لازي او چاودنې کېږي او دوی کې وژل کېږي. پر لارې باندې دوی راکښته کېږي د بسانو سه او دوی وژلي.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي، خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو کړه زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کړشي د هر مزدور دا خواهش دي چې ما ته او زما بچیانو ته تحفظ ملاو سي. په کار خدا دا چې د انسان یو نوک د یو کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وژل کیږي. هیڅ حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ مجھ دے دا پارا ڈیمانڈ دا کڑی جی 500 لاکھ روپی یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچانو تا سرکاری ملازمت جی ٹول تھا ہر زی چوز ضروری سر دے تربت دا خوس موجودہ ایشوز دے جس مکھ کے پنجگور کے واقعات سوئی دی پتہ دا سے بزنس کے واقعات سوئی دی پ کول مائنس کی دا تر واقعات کی جی.
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وای چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زمانه ما جسمت الله ترین یو مزدور د صادقابات راځي کور پرېښي بچانه پرېښي 25 ورځې د واده کیږي او ته ودا ته پروتوکول نور کوي ورکه اتلې ویز والا اغم چې ټکو سیمندک.
د مزدورانو د غیا دوستونزو په اړه پر بیا بیا حسو سربیر هم د اړوند محکمه مهنتو اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو. خورسته میستونزه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کشوله. نو نموړي په اړه ویل
صوبائی حکومت دیتا په مکمل توګه توجه کړی ده او دارنګ ځایو کې پېښکی انتظامات نیولې، سکورټی ګارانټي کړی. ورال هم دا کټه چې پېښو کې څوک مړ وي نو داغه د فار موس کمپنسیشن اعلان کړی دی ورکو، یا دا ټول خلک چې دارنګ پېښو وسل سوي دي هیڅوک هم موږ داسې دغه نه دی لکړي په دې معنا. نو حکومت چې کومه ذمواري د ذمواري تر ځای پورې موږ هغه ذمواري پر کړې ده سر ته رسولې ده او پر مخ تللې ده. انشاءالله تعالی هم ذمواري پر کوم نه سر ته رسو.
یاد دې وی تیر اونۍ د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو له وزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دي چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دي ګامونه پورته کړل سي.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي اوس هم د پای کې د سلام پښتونخوا په پای کې د راشد خان په ځکه سندر اورو.
رانا مغوانه د سرو سرو پیزوان، اوس مې ډیره غریبی دا شین خاله، صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس مې سخت نه چاري دا شین خاله، اس میں سخت نہ چاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو زرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت چاری داشن خالے، زما سخت نہ چاری داشن خالے، مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستہ حسن خوڈولی داشن خالے، صبر اکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، سر بندی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مغوڑا دسرو سرو پیزوان، سما ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا سخت نہ چاری داشن خالے، اس میں سخت نہ چاری داشن خالے،